السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو زه فرخنده ستر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز نو.
د پاکستان وفاقی حکومت مذہبی ڈالا تحریک لبیک ناقانون پرسبول فیصلہ کرے. دا بلوچستان حکومت وای کچہری تعلیمی اداروں دا کرونا وائرس پاڑا حکومتی لاخونی ابلی نکلی نسخ اقدامات کرتے. بلخوا په پاکستان کے تیرو تلوش ساتون کی دا کرونا وائرس لوجی یو سل اتل لسنور کسان بشید. دا خبرونه تفصیل. دا پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم یا ناقانونه تنظیم وګرځوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې محل لګي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صادق رضوی د نیولو وروسته په ټول ملک کې د یا تحریک په احتجاجي درنو او مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان ژوبل شوي دي او مرګ ژوبله موخته ده. په اسلام آباد کې د مشال اډو خبریال وایي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک لبیک احتجاج دوام لري. قسم ځینې لارې تک راتګ لپاره خلاصې دي، خو په جی ټي روډ باندې ځای پر ځای د مذهبي ډلې احتجاج روان دی. بلخوا د تحریک لبیک یو وایند پر مشال اډو وویل چې په پولیسو په پورم نمزیرچانو ډزې کړي او د دوی پلویان یې وژلي دي. د بلوچستان حکومت وایي کچري تعلیمي ادارو د کورونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کړي. دا خبره د بلوچستان حکومت وایي د لکه چوانی پرون مشال لړۍ ته کړي.
په بلوچستان کې د کورونا ثرد ویو چې ډېر تیزی مخته روان دي. اوس د تعلیمي ادارو کې کیسه ډېر زیات رپورټیږي. سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي.
نالا غریب زده شپه کوټه کې د خزو پهنتون سردار بهادر و مری یونیورسيټي خو اونکي ډاکټر شایسته د کورونا وایرس له وجې مړ شو او پهنتون وترل شو. بلخوا د مومند او قبایلی ضلع د سرکاري سکولونو استادانو له مشال ډو سر په خبرو کې اندېښنه خودلی چې د کورونا وایرس مثبت کیسونو په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د تعلیم متعلقه چارواکو سره په سو سو واري رابطه هم کړي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې سکولونو د اپریل تر 28 پورې تړل شوی دي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړه شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 15,072 ته ورسېده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 1,09,073 ته رسېدل. د خلکو د ناروغۍ 6,600 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیر له 9,000 زیات دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تورخم ښارګوټي کې امنیتي ځواکونو د پلټنې پر مهال په یو ټرالي ګاډي کې نږدې 700 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیولي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې یو ټرالي ګاډي کې چې د دال نخود یې له پاکستان څخه جلال آباد ته رالېږدول، په 26 بوریو کې په نږدې 700 کیلوګرام چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي ول چې د پلټنې پر مهال د امنیت تی سرتیرو لاسته ورغلی دي او په تړاوې د ټرالی چلوونکو او د کلندر نیولې دي. خبر پڼه کوي چې لچ دونکو توکو سره نیول شو کسانو د خپل جرم اعتراف هم کړی دي. روسي خبره تاسو لپاره د کرکټ درکو. پاکستان تیر شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې مشل او ریزه سیالي کې ماته ورکړه. سره له دې چې جنوبي افریقا لوبډلې د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 240 منډي هدف ورکړي، وو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ. د شل او ریزه سیریز کې پاکستان دوا او جنوبي افریقا یو لوبه ګټلې ده. د شل او ریزه سیالو څلورمه او اخري لوبه به سبا د اپریل په 14 سنچورین کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان حکومت وایي تحریک لبیک ډله ناقانونه ګرځوي. شنن کې دې فیصله ته څنګه ګوري؟
نو کدا پابندی لگی نو دا پاکستان اغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي، کم چې اغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کم چې اف ای ٹی ایف ته په اغه کې اغه غسته دي.
د مومنتو ضلع استاذان وایي حکومت د کورونا وایرس کیسونه د زیاتېدو باوجود د سکولونو تړلو پریکړه نه ده کړې.
سکولونه کولاو دي او دلته کې زیات تر چې کوم دی ټیچر د سیټل ایریا نه دي. د کورونا په تېره جمعه باندې دلته تقریبا ستانې کیسونه رجستر شوي
او په سواد کې د روژې میاشت سره سم خلک ته کرونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې نه عملي کوي. ډاکټران وایي ولس باید په دې میاشت کې ډېر احتیاط کار واخلي.
رمضان په دې میاشت کې زموږ عوام ته درخواست ده چې کم از کم دای سو پی سی دي دا احتیاط چې دا په رمضان باندې وساتي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک لبیک احتجاج دوام لري. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون وویل چې په تحریک لبیک ته بندیز لګولو لپاره سمری وزیر اعظم ته لیکلې ده. لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان د احتجاج په اړه معلومات را سره شریک کړي. نو راځي چې وایو.
دا وخو د حکومت لخوا یو رسمي د بندیز فیصله دا اعلان نه شوه چې ځکه چې کابینه ته 13 ورځې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلو چې هغه وزیر اعظم ته او بیا به کابینه تر منځوري په لګي. ځینې رپورټونه خو نن سهار داسې وو چې وزیر اعظم دغه تجاویز چې دي د بندیز د ناقانونه ګرځولو تحریک لبیک پاکستان هغه وزیر اعظم منلې دي چې کوم یو سمری هغه ته لیږل شوی و، لیکن تر اوسه پورې څه باضابطه اعلان نه دی شوی. داسې امکان دی چې دغه اعلان نه شي. بل چې کله تیر ورځ حکومت دغه چې کوم یو غونډه اسلام آباد کې شوی و د کورنو چارو په وزارت کې او بیا دغه د بندیز نا قانون ګرځولو فیصله شوی و، نو پاره باندې رد عمل هم راغلی دی. عوامي نېشنل پارټي د دغه حکومتي فیصله د غي هر کله کړی دی. ځنې دنیا عالمان هم اغي ټلویزیون چینلونو کې باسونو کې د دغه هر کله کړی دی. البته تحریک لبیک دغه پریکړه غندلې ده، مذمت کړی دی. او بل خو د تحریک لبیک دلته ډیر زیات فعال شوی دی په سوشل میډیا باندې، ټولنیزو رسنیو باندې، او هغوی احتجاج خبره کړې ده چې د احتجاج روان دی. یو خوا حکومت په خپله باندې شیخ رشید هم تیره ورځ ویلي چې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي دي په دغه احتجاج کې. د تحریک لبیک لخوا په سلګونو نور پولیس هغه زخمیان هم دي، ځینې شیخ رشید تختول شوي وو. او دغه رنګ بلخوا تحریک لبیک هم دا وکی چې دې کسان وجلې شوې دي، ویډیوګانې ډېرې زیات دي، فعال شوې دي، هغه خبرې او په هغه کې د پولیس لخوا د دې خلاف چې کوم قانونه قصد دي. نو دواړه په اول باندې د تشدد دغه تورنم لګي. البته ځینې ځایونو کې اوس هم په خارونو کې سړکونه د تحریک لبیک لخوا بند دي، او په اکثر احتجاج چې کوم ځای کې شوی دی هغه کې تشدد هم مخ ته راغلی دی. لکه شیبه وړاندې خو د اسلام آباد انتظامیه وویل چې اسلام آباد او بیا پینډې کې چې کوم سړکونه بند وو هغه آزاد شوی دی. دا د اسلام آباد کې بدن د بخار کې خو مشکل نو. البته د مری او اسلام آباد منځ کې چې کوم بارکو چې دا یو ډېر مصروف سړک هم دی هغه بند او هغه خلاص شوی دی. پینډه کې چې کوم مری روډ دی دا ډېر مصروف هم دی، دا 13 ورځې پورې بند وو، لیکن نن سهار د پینډه انتظامی دا دعوه کړی دی چې دغه سړک هم خلاص کړی دی. لیکن بیا هم جی ټي روډ چې دی چې هغه ډېر زیات مصروف هم دی او د ډېرو خارونو ترمن زمغه روډ دی هغه زی په زی باندې بند دی. البته موټر وی چې دا لاهور اسلام آباد او اسلام آباد په خبر ترمنځ هغه خلاص ده، لیکن احتجاج ځنې خارونو کې شته. احتجاج ختم نه دی، احتجاج روان دی. او بل مسله دا هم ده چې دا حالت داسې دی دا وخت چې د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو کو هغه احتمال او امکان و هغه نشته.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان وفاقي حکومت په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړې او د دې لپاره سمري وفاقي کابینې ته لیکلي. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوي او دوه اهلکاران هم یې وجلي او له 300 یې زیات ژوبل کړي دي. خود تحریک لبیک ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پرامن احتجاج پولیسو نیغې ډزې کړي او د دوی د 60 زیات کارکنان یې وجلي دي. دا چې د دوی ډله سیاسي ډله ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل له سراج ظهیر نو.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت یې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون نوی سرغړونه کړي، لارې بندې کړې وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 300 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړې او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی، د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمری ولېږلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دې مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د 60 نه زیات کسان مړه او د 0 نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نور ته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج چې د تړون سرغړونه پکې حکومت پخپل کړی وي او په پورم نه احتجاج یې نیغ ډزې کړي، اوس خو بدوی له لاده دې جواب ورکول وي.
او پورم نه احتجاج کے اوپر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ہے، ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا دی چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز وروسته به د یاد ډلې امیدوارانو لپاره د خپل جمعه سره تړون ختم ولوي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 2019 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې پکې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان د اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو ته وګوري د یو قسمه احتجاج شو، بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده. نو په پارټۍ باندې پابندي لګی ده، نو که دا پابندي لګی نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ٹی ایف ته په هغه کې هغه غسته ده.
دا له هغه وروسته چې د اپریل په 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو، د کوم وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموسی رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د لاهور پولیسو د پاکستاني به مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړو. د کوم وروسته چې د یاد ډلې پلویانو دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې قهرجنې مظاهری او احتجاجي پرلتونه پیل کړی دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نکړي، تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ زموږ همکار احمد الله په پاکستان کې له سیړونکو نه دا پوښتنه کړې او تفصیل یې په دې رپورټ کې.
تیر کال د نومبر په 15مه تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دی له پاکستانه وباسي. دا پرله د اکتوبر په 15مه تر هغې وروسته پای ته ورسید چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د دغه ډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کړي وي. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه څرګند کړي ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وې شوې. یادې ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازعه ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی بیانیاں ہمیشہ
پاکستان کی مذہبی بیانیہ دا ہمیشہ نقبی پاتے دا او دا تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینا او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې دلیل لپاره نرمخت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2013 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14مه مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتے رہتا ہے،
پا پاکستان کی چدا طاقت کمی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد د حاصل ول لپار جوړ دی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخ کی چانه پیجاندلا، خدا اول زل لپارا د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمون خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معاملې هوار کړي. نو د دومره ډاډ وروسته زرونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک لزان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېدا علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې و. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري، خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځي بلې موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مئی په لومړۍ له افغانستانه اوزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د نیټو یو شمیر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. نور تفصیل زموږ د همکار اسمت سروان ناو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د وویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. د زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال دوه دیموکراتان وو، زه به دا مسؤلیت 15 ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ، وی ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمیر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، له افغانستانه د سپتمبر په 12 د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په نیټو کې د امریکا یو شمیر متحدانو ویل چې دوی هم له امریکا سره هممهاله خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د کانګرس ځینو غړو بیا بیل بیل خبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان ناو.
له افغانستان د سپتمبر پر 12 د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه د کانګرس یو شمیر غړیو عکس العمل ښوولی، خو په ناټو کې د امریکا یو شمیر متحدانو بې له دې چې دا پریکړه تایید یا رد کړي ویلي چې دوی هم خپل پوځیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بیویر پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړې چې په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به ورڅخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم ایستلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناټو کې پریکړه وشي. د جرمني د بندونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمي موافقې په شان د مسئلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سږکال د سپتمبر تر 12 مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږۍ وباسي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړ چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د ایستلو پر پلان خبری کوي. استرالیایی رسنی وایي استرالیا به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، خو نور به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه لري. له بلې خوا د لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو پر پل پل کښېږدي. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمېر تاسو ترسی شي او ل امریکایي پوځانو سره یو ځای وسی. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز لاسپانی په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستان د سپتمبر پر 11مه د پوځانو د استلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حملو په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د نیو همپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لومړي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی و د بایدن پریکړه وخندله. ویل چې دې ډول پریکړو طالبان لا زړور کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمېر نورو غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتور الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ خوندیتوب ته ګټه نه لري. سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان بله حمله وشي. خو د ویرمونټ خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه زړوره او په وخت فیصله وبلله.
د مشال ریډیو د پانشمبي یاد زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اوریدونکو په کورمه کې د روژه میاشت له راتلو سره سم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. د ځای خلکو په خبره د هر سیس په نرخ کې له 100 نه تر 200 روپو پورې زیاتوالی راغلی. بلخوا د تاجرانو اتحادیې مشران هم د خوراکي توکو بیې لوړېدل مني او وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بندې وي نو بازارونو ته خوراکي شیان راوړل کم شوي او بله دا چې په روژه کې د خوراکي توکو تقاضا هم ډېره شي نو ځکه یې قیمتونه لوړ شي. چارواکو ویلي په خوراکي توکو نرخونو کې د اضافه مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل له تاریخ او رکسین اور.
د کورمې اوسیدونکو وای د روژې میاش په راتګ سره د خوراکي توکو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستل ورته ګران شوی. د پارچینار جمشید علی وای کلنه چې د روژې میاش شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکو لکه سبزیان، میوې، غوښه، غوړی او داسې نورې بای هم چت شوی.
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې له اډې نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي نو هغه 700 باندې هغه چې د کورتا سبزیم نشي وړل نو هغه مطلب چینی څنګه وړي نو غریب سړي وس نه هو بالکل لا بهر ده.
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 300 روپو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې قیمت 500 روپے وا. دغه شان 5 لیټر غوړي په 1300 روپے خرڅېدل خو دروژې مخې ته یې بایا نږدې 1500 ته ختلې. په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې 100 تر 200 روپو زیاتوالی راغلی. په پړچینار بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین هم د خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني خو وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بله دا چې پروژه کې تقاضا ډېره شوې نو ځکه قیمتونه لوړ شوي.
ګوډي نه رسي کورونا باندې نه لګون ته کې ترانسپورټ باندې نه لګون کې په باندې دي پر وخت ګوډي نه رسيږي نو دی باندې نه لګ دا مشکلات دي او دا کې کاته سیمم چې روزا سره چی لګ غرني پیدا کیږي چې کوم ډیماند زیاته او سپلای سره تر کومه دي دی باندې نه لګ غرني د سیوا.
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوا ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي نو خلک کول شي چې دروژې میاش په دوران کې له حق وړه غوړی چینی او داسې نور سوداګانی وخلی. چارواکي وایي د روژې په میاشت کې د ګرانې مخه نیستو لپاره هغلته کمیټانې جوړې شوي چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوې نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څوک خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نکړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپو وروسته یو شمېر دکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي او زیاتوي کتر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیول شو نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
ان شاء الله رپورٹ رکھے پڑے منی مونگا ایشن اگست باقاعدہ
ایون زبر درته وایم چې ما څلور پنځه کسان فاین کړي دي، یو مې لس زره فاین کړی دی، بل مې ست هزار فاین کړی دی. خو به هر حال چونکې تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دینه منی کېږي نه، نو اوس مونږ یو طریقه کار دغه کړی چې دینه پس به مونږ کوشش دایي چې جیل ته دغه خلک لیږو.
په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده، خو د روژې پر راتګ سره د خوراکي او نورو ضروري سیزونو بای له نورې هم لوړې شوي، چې ورسره د عام ولس ژوند سخت متاثره شوه. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنیستو لپاره تر اتیا او زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
اوریدونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس نور.
دا پاکستان د کورونا چارو فاکی وزیر شیخ رشید احمد او ویلی دی حکومت فیصله کړی چې تحریک لبیک پاکستان یو کال دم یا نا قانون تنظیم ګرځوي. موږ په اسلام آباد کې امنیت پاړه د ویغون وروستو غونډې وروستو دا ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خاص کړی ده. په اسلام آباد کې د مشال اډو خبریال وایي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک لبیک احتجاج دوام لري. قسم ځین لارې تک راتګ لپاره خلاصې دي، خو په جی ټي روډ ځای پر ځای د مذهبي ډلې احتجاج روان دی. د بلوچستان حکومت وایي کچري تعلیمي ادارو د کورونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات وکړي. دا خبره د بلوچستان حکومت وایند لکه شیوانی پرون مشال راډیو ته کړې. بلخوا د مومندو قبایلي ضلع د سرکاري سکولونو استادانو له مشال راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس مثبت کیسونه په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د تعلیم متعلقه چارواکو سره په څو څو واري رابطې هم کړي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېر 15,872 ته ورسېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره له کووډ 19 ناروغۍ 6,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي د امنیتي ځواکونو د پلټنې پر مهال په یو ټرالی ګاډي کې نږدې 700 کیلوګرامه چاودونکي توکي نیولي دي. دا خبره د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې کړې. او پاکستان تیره شپه جنوب افریقا ته د کرکټ په درې مشال ورځو سیالۍ کې د ماتې ورکړه. دا شل ورځو سیالو څلورم او اخري لوبه سبا کېږي.
لن خبرونه مو د ګلیاس نوریدو سره زوی په بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي ورسته د تعلیمي ادارو د تړلو لړۍ پیل شوې او تیر ورځ په کوټه کې د خزو د پوهنتون د استاد ډاکټر شایسته چې کورونا وایرس له وجې مړ شوې، سردار بهادر خان وومن یونیورسټي هم تړل شوې ده. دغه ډول په کوټه کې سلور سکولونه د نن نه تړل شوې. بلخوا صوبایي حکومت په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس لارښوونې دې عملي کړي. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
په کوټ کې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي یا د انجونو پوهنتون د غورست تړل شوی دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پوهنتون په اصل کې اسیسټنټ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل شوی وو، کوم چې سمدلاس و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول شوی وو، چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې علت کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پوهنتون له لوري په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسټي به د اپریل تر دېرش منیټ پورې بند وي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا دریمه لړۍ ډېره خطرناکه ده، چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلي دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاوانی پر شاریانو غږ کړی دي چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل یقیني وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرڈ ویو چې دی ډیر پرتیزی مخته روان دی. اوس دادی په تعلیمی دارو کې کیسه ډیر زیات رپورټیږي. سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي. نن نوټیفیکیشن هم جاری شو زین سکولز کې نه کیسونه رپورٹ شوی دی اور په نور درې کې سوالس کیسونه اور دا چې دی په نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دی. نو هر تعلیمي ادارې کې چې کیسونه زیاتیږي نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمي ادارې تر هغه وخت بندي چې ګرد به موږ د سکین کو اور سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلیکټ کو. که ډیر تشویشناک حالت وي اور کیس ډیر زیات وي نو هغه تعلیمي ادارې موږ بندو.
دلته خبره ده د ونی ورده چې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي په بلوچستان کې د انجونی یوازنی پوهنتون دی چیر چې د لس زره څخه زیات انجونې زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په صوبه کې وزلی چارواکو ته امر سوی دی چې هغه دې د روزی په میاشت کې د کورونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو، مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایو کې د کورونا پر سوفیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې وزلی انتظامیه ته ویل شوي دي چې کوم دکانداران د کورونا پر سوفیز عمل نه کوي پر هغه د جرمانه واچول سي. دغه ډول د هفته او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي، یوازې به میډیکل سټورز او پټرول پمپس خلاص وي. په کوټ کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تیر ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس زده کوونکي د کورونا وبا څخه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په صوبه کې د کورونا وبا څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 6,578 رسېدلې ده. په هغې کې 9,403 بېرته جوړ شوي دي، خو 221 کسانو د کورونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. لیکن دلته ځینې آزادې سرچینې د کورونا وبا څخه د مړینې شمېره څو چنده زیاته شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په دغه ضلع کې د کورونا مثبت کیسونه په زیاتېدو دي، او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره په څو سو واري رابطې هم کړې دي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت د خیبر پښتونخوا په زیاترو ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي. د مومندو د تعلیم چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی پله هم په دغه ضلع کې د کورونا د زیاتېدونکو کیسونو له وجې اندېښمن دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو امر نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې تر څنګ اورو. د مومندو ضلع استادان وایي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي، خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. د پړانګار د سرې شهاد هلکانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورټ کیږي، او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې.
مسکول کلاو دے باقاعدہ کرونا وائرس تھا آخر دی او مطلب دے چیزیں منگ ڈیو سے رپورٹ کری مجھے تیر جمعے پورت بانی دے پاس ہے کیوں ماں اب آگے ہوئے نماتا پوچھو کہ اگر جمعنگ خدا پر سونے کی سونا ڈائریکٹریٹ رپورٹ کری دی نین ہم زم پدے گاوان کی چکم لے دمانگا ملگنے دانگنے اپاچوے نین ہم زم پدے گاوان کیو سی ویل اپاچوے دا ورون ہم اپاچوے دا پدے دمانگا سا ہائی سکول دفکور کے داگے پرنسپلز تے بہت رہے استادان ہم تو کرونا بانی پراتے دی
دا مومندو دا گنداو دا یو میڈل سرکاری سکول استاد محمد اشفاق دا اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی.
د سیټل ایریا نه دي. د کورونا په تیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي.
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر 16 په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي، له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي، او دا ډول به هلته د 9 جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصي وي. خو د مومندو ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې کورونا زیاتو کیسونو او په دې اړه د حکومت پیغوري اندېښمن کړی دي. د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادی مشر مجاهد خان یې په اړه وایي لئی تعلیمی چارواکی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریڈیو تول دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبت پیښو په اړه خبرې کړې دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی.
بالکل
ایم پی ایس وی آر ڈسکسنگ ود ڈی سی اغتم دام رپورٹ کو نظام بسد چی دا کووڈ 19 کیس از انکریزنگ ڈے بائی ڈے.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنڈری تعلیم د حکومتی کمیټه مشر پختونیار خان د اپریل پر سوال سما مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپل ضلع تعلیمی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده او دیس از هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیونسی کې اجلاسونو کې هم د فیصله کیږي چې کوم ځای کې سیز زیات شو کوم ځای کم شو کوم ځای کې بندول ضروري دي کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه ټول هغه خبرې چې کوم د دیس از ریلیټډ دي هغه دې ریویو کوي. نو ان شاء الله د به د ګورنمنت هم ریویو هم هغه ښاګي پکار دي چې خپل ډیو سره مې دا شه تر کوم چې کوم ډیو دي زی ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر چې په موږ سره د کووډ کیسز را روان دي په دې ریشو باندې دي هغه زیر خبره د خپل مشر ډایرکټر او ډایرکټر باندې چې سره په دې باندې سټیو بیا منیسټر او دا خبره بیا واپس تا ان سی او سی چې تاسو نه دا زه تر اوره دا د دې کومه مسله ده ان شاء الله دا بخیر.
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو په سواد کې د روژې میاشت سره سم د کورونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره خلک لارښوونې نه عملي کوي. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي چې په موجوده حالاتو کې احتیاط نور هم ضروری دی، ځکه چې د کورونا وایرس درې مسپه سیمه ډېره زیاته متاثره کړې او ورځ تر ورځې حالات خرابیږي. د دوی په خبره باید ولس د روژې په میاشت کې له حکومتي لارښوونې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل له سواد د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
الله اکبر.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جمعتونو کې هم ګڼه زیاته شوې. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جمعتونو مخه کړې. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې څوک هم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې یو سپی یو نیم سپی اوس په روژه کې دا و چې بېګا زمونږ په جومات کې دومره ذهنو چې خلک د پیزارونو په ځای کې مانځه ته ولاړو تراوو ته ولاړو نو دومره ګڼه شي او دومره رش شي. په دې کې صورتحال ډېر ګډوډو شي، څوک ټوخېدو چا ځکه چې تراوی شي نو په تراویو کې چې څومره ټایم انسان د ډېر سیوا کېږي نو دغه ټوخی سیوا شي د یو بل د کم وایرس چې د یو بل ته ډېر په اسانۍ باندې په بالکل په اسانۍ باندې یو بل تم دقیقه شي. او بله مسله چې ماسک بالکل څوک نه چاهي.
زمین ګوري په بازار کې یو دکاندار موجود الله زیاتوي چې روژه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیاته شي. خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط
روجی سٹارٹ ہوئے. روجی کے تندور روز پہ نسبت گنا ڈیر زیادہ سیوائی زکه چې خلک سوداګان له راوځي، خلک خپل کاروبارونه له راوځي او په مازی ګری ټایم کې هډیر زیاته غنی. آیا بیا نور ک مونږ د روزو کې د منځونو د جمعتون خبرو وکړو بیا پکې د تراو پکې وکړو نو هغه کې بالکل د سو پیس خیال نه ساتل کېږي. وسه د بازار ته تله مو بازار نه چې واپس را لمه نو البته یو قسمه زکزویم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي.
د سېجو شر پسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر تلقین کوي، ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده. هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي.
ماسک چول، د یو بل نه فاصله ساتل، لاس نه ملا وهل، بازار ته کم کم
هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمون د صبر امتحان دا کورونا اخلي رمضان باندې میاش کې زم ما عوام ته درخواست چې کم اس کم دا اس او پی سی دی دا احتیاط دا پر رمضان باندې وساتی زکه چې د دریم لهر چې د ډیر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراویح زم ټایم دی هغه د ګنټي نه زیات تر جی ناغا سیوائی کومنگ پا دغا ٹائم کی پا تراغو کی پا صفونو کی دیو بل سرا فاصله چی دن چی آغا وساتی نو دا برا دی قوم دا پارا او دا دی عوام دا پارا دیر زیاد خیگڑا بھئی
دا سوات سیت مکمی ترمخا تیرو سریشو ساتو کی دا کرونا پینزه نور رمزوران مرشوی چی ورسرا پا سوات کی دا مرش میرا یو سل اتا تیا تا رسیدلی دا وقت پا سیدو شیر پس پتال کی دا کرونا یو سل یو کم اتیا رمزوران پا داسی حال کی علاج روان دے چی اکسیجن ور تا لگی دلی مکمی سیت دا موی چی پا سوات کی دا کرونا رمزوران شمیرا لاپا زیادی دو دا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په پیښور کې په سرکاري کچه نوې جوړ شوې د زړونو د ناروغو ځانګړي روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې له افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو لپاره ځانګړي اسانتیاو مرکز جوړ شوې دي. د دې څنګه چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سهولتونه ورکوي. په پاکستان کې د افغانستان کونسلګری د دې ګام هرکلی کړی. نور حال له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پېښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 16 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه. پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکي افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوی دی. د دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو پاکستانی مروریانو ته قوریانو ته او افغانوریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ سفر کنه ګورو یو شانته خپل مډیس ته ګور او ایکولی ای ته مونږه فسیلیټیشن ورکاو چې مونږه سٹارټ واغش ته مونږه کسانو ماهر کو لګیا چې کوم افغان جبې دي هغه ویلی شي او هغه افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو هغه ته هغه خپل خبره ورته کول شي او مونږه ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږه هغه هایرینګ کو لګیا یو.
دغه ځړونو ناروغو ځانګړي روغتون کې 13 سلور میاشتو کې 3.5 سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنا درملنا او د زلون اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاندا رفعت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او 14 افغان چې کم وګړي دي اغه په او پی ډی کې معاینه کړی دا او دروشت نه زیات شې دي د اغه انجیوګرافي او انجیوپلاسټي شوی دي او د یو لس کسان داسې دي اغه لمونګه اوپن هارت سرجریز کړی دي مطلب دا اغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په 12 دغه اسپیټال ته پېښور کې افغان کونسل جنرال نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړې وه او د اسپیټال انتظامی سره لیدو کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلي وو چې افغانان زیاتره ولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د اسپیټال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خوای موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاوو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621 په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتونو باغونه لګوي او هلته په غرونو کې د مخکې نه موجود ځنګلي زیتونو کې قلمونه لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي او خلک ترې ګټې پورته کړي. د زراعت محکمه وایي په قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات او معیاري پیداوار ډېر امکانات موجود دي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیرا کې د زیتونو نوي باغونه او په ځنګلي زیتونو کې قلمونه لګوي چې د دغې سیمې د زیتونو معیار سوداګریزې کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونږ پلانٹ کرلی او بیا سږ کال په هم اوس وشول او نور چی دی تقریبا دا 70 ایکڑ ته رسیدي او په دې کې تقریبا 110 نه 134 بوټي پورې پر ایکڑ مونږ کرو. خو پاغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي نو دې وجه نه پاغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په دا غرونو کې دي دا خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایرکټر خیبر ضیاءل اسلام دا وډ وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار لپاره ښه امکانات موجود دي.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلي اضلاع کا خیبر د کبجوړ ده په دې کې زه یو سکوپ ګورم. زه یو سب فیوچر پکې خام مستقبل پکې ګورم. د زیتونو او کپا کې ته ځنګلي زیتونو ګورې د مونږ ځنګلي زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دي. پکې د مونږ قلم کری کول د مونږ باغونه لګول چې په دې کې مونږ کار وکړو. د اوس زیتون مې چې کوم بوټي تقسیم کړل د اسلام آباد بیسټ یو په سکیم ده او په اعلان د مونږ دا بوټي تقسیم کړل. مونږ چې مونږ سکیم کوم روان ده په دې کې به مونږ انشاء الله 10-15 لاک د مونږ ټارګیټ چې د مونږ ځنګلي زیتون په خیبر کې مونږ قلم پکې لګاو.
د لنډ کوتل یو غړی هجرت علی پردی وای چې په خوا به زراعت محکمې داسې بوټي لګول چې ولست به سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دینه به ځای خلک ډیر استفاده حاصل کړي.
بنیادی تر باندې د زیتون چې کوم بوټي د تلګور کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټي به کوم راوړل شو نو هغه به دمره فائدہ نه و. زیتون چې کوم بوټي دغه خو فائدہ دغه پونه هم خرچيږي دغه تنه هم خرچيږي او سره چې کوم میوه کوي هغه هم قیمتي.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وې څېړنې تر مخه د پاکستان په نورو برخو کې د زیتونو د سل کیلو دانې نه څه 40 کیلو پورې تیل راوځي خو د قبایلي ضلعو د سل کیلو زیتونو نه 22 کیلو تیل را پیدا شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
لو مشال تر څنګه سه اوریدونکو د مومندو ضلع ستکون کې وختنه کوي چې دوی د انټرنیټ سہولت ورکړي شي. په مومندو کې وخت په وخت ستکون کو د انټرنیټ د 3G او 4G یا هغه انټرنیټ چې په کمپیوټر او موبایل فون کې رفتار زیات وي وختنه کړی دی. ورسره د حکومت وادي هم شوی خو ستکون کې وای دوی د کورونا له وجې د یو کال راهیسې په کور دی او آنلاین کلاسونه هم اډیشا خستلې. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزی نو.
د قبایلي ضلعو 3390 پخواني خاصدار او لویز غړي د پولیسو په شان د تربیت وروستو د پولیسو په محکمه کې ورګړ شوي. د پاکستان پوځ د مطبوعات واداري آی ایس پی آر لخوا په پاکستاني اخبارونو کې د چاپ شوي خبر تر مخې دغه ځواکونو له پوځ او د ملیشي ځواکونو تربیت ورکړي چې په کې د ترهګر عزت عملیات سمدستي ځواب ورکول د نړیدلي بارودي ګولیو ناکاره کول او نوې قسمه وسلو پیژندنه او د نښه ویشتو تربیتونه شامل دي. تر دې وړاندې په 2000 کې د فروری په میاشت کې 2900 او یو کم څلوي خاصدار او لویز وکونه پولیس تاړول شي ولې هم په 2000 کې د دسمبر په میاشت کې 3000 نور خاصدار او لویز د پولیسو محکمې ته د تربیت ورستو اړول شي. د پولیسو لخوا خو داسې کوم معلومات تر دې دمه ورکړی شوی چې ګنې د پخواني فاټا څومره ځوانانو ته د پولیسو تربیت ورکړی شوی. خو د رپورټونو تر مخه تر د 1000 پورې تنن د تربیت نه فارغ شوی خو ډیر تنن لا هم داسې دي چې په مانسهره او په نورو ځایونو کې تربیت روان دي. د محمد تربیه شوی ځوانانو شمیر 1500 دی او د پولیسو د محکمې محمد پوینا 2500 تنن ځوانان د وخت په مانسهره کې تربیت لپاره ورغلي دي. نو آیا دغه تربیت دغه ځوانانو لپاره کافی دی؟ او کنه دوی بیا نور نیمګړتیا هم لري. دا پښتون می د محمود د پخوانی خاصدار او میجر او د اوس وخت د پولیسو ډی اس پی پښمګل مومن نه وکړه.
اصلي کې ټریننګونه په زمونږه مقدار چې هغه کسان ته د لا ټریننګ ورکړای وي، نو عدالت هم کسان زمونږ خپل کسان پېښ کړي کسان په یار ان کو
پولیس رپورٹونو یا ایف آئی آر شمیرا د دریو سو نه زیاته ده. په دې کې د مرګونو، ترهګرۍ، نشئی توکو ضد حادثو او داسې نور د لانجو رپورټونه شامل دي. منصور رحمان خان د محمد بار اسوسیشن غړی دی او هم په محمد کې وکالت کوي. دی وایي چې ډیر واره داسې مقدمه هم عدالت ته راوړې شوې چې د هغه مقدمو په رپورټ کې لیکل یو څه پکارو، خو پولیسو پکې بیا د کوم بل رقم جرم قانوني دفعو یا ماده په رپورټ کې لیکلې ده. نو دی وایي پولیسو ته د جسمانی تربیت نه زیات د قانون پوهنې او د پلټنو کولو تربیت پکار دی.
د هغه باوجود چې دوی د ډی پی پی نه رای واخلي او د دوی د هغه کم ایف آی آر لیکي، د هغه باوجود هم دوی ډېر زیاتې کمزورتیا دي، انویسټیګیشن یې کمزورې دی. په هغه کې کسان لګیا دي کوم چې ملزمان دي هغه بری کېږي، لکه د بری کېدلو ریشو ډېره زیاته ده، سزاګانې ډېرې کمې دي. د هغې وجه عمده ده چې د دوی انویسټیګیشن کمزورې دی، د دوی د ایف آی آر لیکلو طریقه، د دوی مراسله لیکلو طریقه دا ډېرې زیاتې کمزوري دي.
د محمود د پولیسو په ضلعي دفتر کې مقرر د عوامي رابطو افسر لخوا مشال ریډیو ته د ورکړی شوي معلوماتو تر مخه دوی هر وار تربیت له داسې ځوانانو خامخا لیږي چې ډېر تعلیم یافته وي، او لنډ وخت کې به د مهمندو په هرې وطانه کې په قانوني توګه تربیه شوي پولیس غړي عوامي خدمت ته ناست هم وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا وری گی مات چے ترسی
پرلی کڑے پتا وری گی مات چے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی
کدی رحم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
جانا
ترسی زمادستر جڑا آواز دنیا تچیر ترسی